Done. درنو دوستانو ستړي مشهي دي ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم په مکرې په سر کې هم خبرونه ته د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک په افغانستان کې د انلاین صرافیو فعالیت باندې بندیز لګولې او خلکو یو غوښتي چې د دې صرافیو له خدمتونو دی ګټنه اخلي. د دې بانک ویان حسیب نوري ازادي رادیو ته ویل چې د دې اقدام لامل د یادو صرافیو نه خوندیتوب دی. خو د افغانستان د صرافانو د ټولنې مسؤلین او د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د طالبانو حکومت باید د انلاین صرافیو د فعالیتونو لپاره یوه پالیسي جوړه کړي او په قانوني ډول دو دوی فعالیتونه و څارل شي. په اولستیو کې ځینو خلکو په افغانستان کې د انلاین صرافیو لخوا د دوی د پیسو د غلا کېدو او یا ورکېدو په اړه باندې اندېښنې څرګندې کړې وي. دا خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی په افغانستان کې د فیسبوک د کارولو د محدودولو او بندولو لپاره د طالبانو د پالیسۍ د نهایي کېدو ته په غبرګون کې وایي چې دا کار به په افغانستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ بهیر ګډوډ کړي. د کمیټې د طالبانو له حکومت غوښتي داسې محدودیتونه دې نه لګوي چې د اطلاعاتو پر ازادۍ اغیز وکړي. په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت سرپرست ویل د فیسبوک د محدودولو او بندولو پالیسۍ باندې کار کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي وروستیو کې افغانستان ته له پاکستان نه د تللو غیر واکسین شو افغان ماشومانو په دې هیواد کې د پولیو د خپرېدو خطر لیر کړی. د اندېښنه د پولیو د له منځه وړلو د بیړنۍ کمیټې په اته دېرشمه غونډه کې مطرح شوې ده. د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزی د کوچنی اختر په مناسبت خلکو ته د مبارکۍ د پیغام پترس کې او زل بیا په افغانستان کې د نجونو پر مخ ته خونځو او د پانتونونو دروازو د پرانیستلو غوښتنه کړې. د خغلی کرزی نن پر خپل ایکس پاڼه یا پوخانی ټویټر لیکلی، افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او ټول پکې په مساویانه توګه د اوسېدو حق لري. خغلی کرزی ټینګار کړی چې که چیرې غواړو په خپلواک آباد او مترقي هیواد کې ژوند وکړو، لازمه ده چې د هیواد د بچیانو، نجونو او هلکانو تعلیم ته اساسي یو جدي پاملرنه وشي. د افغانستان پوخانی ولسمشر ورته غوښتنه مخکې هم په څو ځل کړې، خو طالبانو تر اوسه له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. تاسو له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. ترکیه به تر هغو چې په غزه کې اوربن نوي اعلان شوی، د اسرائیل د 450 بیلابیلو کټګوریو پر صادراتو بندیز ولګوي. دا ترکیه د سوداګرۍ وزارت نن سه شنبه د دغه اعلان په محل دا هم ویل چې دغه اقدامات به سم دستي عملي شي. انقره د اسرائیلو پر صادراتو د بندیز اعلان وروسته لاغې کوي چې اسرائیل غزې ته د هوا له لارې د مرستو رسولو په برخه کې د ګډون غوښتنه رد کړه. او د ایتالیا پولیسو د اسلامي دولت ډلې یادایش سره د اړیکو په تور د تاجکستان د یو وګړي د نیول کېدو خبر ورکړي. د ایتالوي رسنیو د ریپورټونو له مخې دغه کس 23 کلن الهام سیر همونزاده خودل شوی دی. د ریپورټونو پر بنسټ هغه پرون دوشنبه له هالند څخه روم ته لرسېدو سره سم نیول شوی. د الهام په نوم دغه کس د تاجکستان د حکومت په وخت نیول شوی. دا نه دی ویل شوی چې دغه تاجکستاني وګړي به د مسکو په لمن کې د کنسرتونو په تالار په برید کې ښکیل وي او کنه. دا د تیری مارچ میاشت کې وشو چې له 140 ډیر کسان پکې وشل شول. د برید مسولیت د داعش وسلواله ډلې منلې و. دوستانو زموږه غلا ساده یې راډیو ناوړي وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لري. و به ورچې د روغتیا نړیوال سازمان وایي وروستیو کې افغانستان ته له پاکستان نه د تللو غیر واکسین شو افغان ماشومان په دې هیواد کې د پولیو د خپرېدو خطر لري کړی دی. ملګری ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ټاکل کېدونکو ځانګړي استازي د ټاکل لپاره لا هم کار روان دی. په دې موضوعاتو په ریپورت سروې راوړي چې شمیر افغان سندرغاړي وایي د اختر په ورځو کې ځانګړي کنسرتونه او هنري پروګرامونه لري. چرته او څوک کنسرت لري په یو ریپورت کې تفصیل ورکوو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک له هغه خبر مو هم خبرو چې د انلاین صرافیو په فعالیت بندیز لګولې. نور ریپورټونه به هم ولرو. د خبرونه په دوهم نمای کې تاندې څنګه پروګرام کړو.
دی شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشي د ازادي رادیو دا د روغتیا نړیوال سازمان وایي ورستوي کې افغانستان ته له پاکستان نه تللو غیر واکسین شو افغان ماشومان په دې هواد کې د پولیو د خپرېدو خطر ډیر کړي. د اندېښنې د پولیو د لمنځوړلو د بیړنۍ کمیټې په 18مه غونډه کې مطرح شوې ده. نور جزئیات د امید ظهیر مل په رپورټ کې.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پاکستان څخه افغانستان ته د افغانانو بیرته ستنېدنې د پولیو وایروس د خپرېدو په برخه کې هغه ننګونې نورې هم پیاوړې کړې چې دا هیواد ورسره لوړاندې مخ و. د دې سازمان د پولیو د لمنځوړو بیړنۍ کمیټې په خپل 18مه غونډه کې له دې ننګونو یوه یې له پاکستان افغانستان ته د غیر واکسین شویو افغان ماشومانو ستنېدنه بللې چې د دې کمیټې له قوله په دې هیواد کې د پولیو وایروس د خپرېدو خطر ډېر کړی دی. د دې کمیټې په اعلامیه کې چې د روغتیا نړیوال سازمان پرون خبره کړې راغلی له پاکستان افغانستان ته ورستیو کې د ستنو شویو نږدې شپږ لکه افغانانو په منځ کې دوه لکه غیر واکسین شوي ماشومان شته چې د پولیو د لمنځوړو بیړنۍ کمیټې د دې وایروس د مخنیوي په برخه کې د سیمه ییزو لاسته راوړنو پر وړاندې لوی ګواښ بولي. په اعلامیه کې زیاته شوې داسې شواهد شته چې د 2023 کال په ورستیو کې د افغانستان دننه د پولیو ځینې داسې ډولونه کشف شوي چې له پاکستانه د ستنېدونکو افغانانو لخوا افغانستان ته انتقال شوي دي. د پولیو د لمنځوړو بیړنۍ کمیټې په دې هم اندېښنه ښودلې چې په افغانستان او پاکستان کې د وحشي پولیو وایروس ډول د پام وړ پرمختګ کړی او تر څنګ یې دا ګواښ د افغانستان ختیځه ټول هیواد په ځانګړي ډول کابل بلخ او جنوبي ولایتونو ته خبرېدو او ډېرېدو په حال کې دی. د طالبانو حکومت د امنیت روغتیا وزارت وایي شرافت زمان او د دې وزارت د پولیو د لمنځوړو د ملي بیړنۍ عملیاتي مرکز مسؤول نیک ولی شاه مومن د اندېښنو ته د ځواب ویلو لپاره د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. بلخوا د پولیو او ساري ناروغیو د کنټرول کارپو کمال شاه سید افغانستان او پاکستان ته د افغانانو تګ راتک د پولیو وایروس د انتقال په برخه کې لوی خطر بولي او اندېښنه ښایي که د واکسین ورکولو یو منظم میکانیزم جوړ نشي احتمال شته چې دا ګواښ لا ډیر جدي شي.
افغانستان کې پولیو د منځوړلو پروګرام له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو لپاره باید یو ځانګړی برنامه ولري. کومو سیمو ته سفر کوي، کومو سیمو کې میشت کیږي، هلته د کله دوی کمپاینونه پلانوي، نو دا خلک باید له دوی سره په لیست کې وي هلته چې بیا هلته دوی د واکسین نه پاتې نه شي. یا د دې په افغانستان ته د راتک په وخت کې تر وخت چې هلته کمپونو دوی ته جوړ شوي په کمپونو کې وي دوی باید په دوامداره توګه واکسین شي.
د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې یې په ختیځ ننګرهار کې دي. په همدې حال کې د پولیو د لمنځوړو بیړنۍ کمیټه وایي دوی هڅه کوي چې د واکسین له لارې د پولیو ګواښ راکم کړي. د دې کمیټې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان او پاکستان کې د 2023 کال له جنوري تر جون میاشتې پورې لږ تر لږه 115 میلیونه دوزه واکسین د تطبیق لپاره پلان شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ټاکل کېدونکو ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه لا هم کار روان دي. تفصیلي د امید ظهیر مل په یو بل ریپورت کې اورو.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ټاکل کېدونکو ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه اوس هم کار روان دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې د یوې خبري غونډې پر مهال به لدی چې په دې اړه ډیر جزئیات ورکړي. د یوې خبريالې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په برخه کې کوم پرمختګ شوی او کنه وویل
نه دا بهیر لا روان دي. که په دې برخه کې لږ څه نوي د شریکېدو په اړه وي هیله مند یم چې تاسو سره به یې شریک کړم.
د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خود دوی حکومت په ځلونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي لټاکلو سره مخالفت کړی او ویلي دي د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو په دې هیواد کې د یوناما پښتون کې د بل استازي ټاکل کېدو ته اړتیا نشته. په فبروري میاشت کې په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په غونډه کې هم په دې اړه بحثونه وشول چیرې چې د راپورونو پر بنسټ ایران او چین په دې اړه خپل هوکړه د طالبانو پریکړې پورې وتړله او په کابل کې د روسي سفارت هم ورته خبره وکړه. له هغې غونډې وروسته په مارچ میاشت کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان لپاره نوی اساسی د ټاکل کېدو په اړه بحثونه هم به پایلو. خدام نه چورا نوی رئیسی ورسیو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي اساسی په ټاکل کېدو ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت سره د تعامل تر څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا یویش پریکړه لیک چې د 2023 کال په ډسمبر کې د روسیې او چین د ممتنی رایو پرته په دیارلس موافق رایو تصویب شو، په کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي اساسی د ټاکل کېدو وړاندیز شوی. بلخوا د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې اندي چې په امنیت شورا کې له دې موضوع سره د چین او روسیې مخالفت د دې لامل شوی چې تر اوسه د اساسی ونه ټاکل شي. نو د یو وایس ناصری ازادي راډیو ته وویل،
له بده مرغه روسیې او چین د 2021 پریکړه لیک د عملي کېدو مخه نیولې او د دې لپاره چې د افغانستان لپاره یو ځانګړی اساسی ټاکل کیږي، دوی د خپلو لاملونو او سیاسي علایقو پر بنسټ مخه نیولې. له همدې امله د اوس لپاره دا مسله ځنډیدلې او تر هغه چې په امنیت شورا کې یو بشپړ اجماع نه وي د ځانګړي اساسی ټاکل کېدو موضوع د چین او روسیې د ویټو له رائے سره مخامخېږي چې نشي عملي کېدای.
خو د سیاسي چارو بل شنون کې طارق فرهادي بیا وایي شاید روسیا او چین هم له دې موضوع سره هوکړه وکړي، خو د دغه قوله اړینه ده طالبان د افغانستان د ګټو په خاطر ځانګړي اساسی ومني.
شاید طالب
دی وایي شاید طالبان له هغه سره چې ملګری ملتونه وړاندیز کوي موافق نه وي، خو دا چې د سرپرست حکومت په چوکۍ ناست شاید خپل خبرې ملګرو ملتونو ته وکړي، مګر د ځانګړي اساسی نه منل په حقیقت کې د افغانستان د خلکو نه منل دي. د افغانستان ملت باید ملګرو ملتونو سره خپل اړیکو ته دوام ورکړي. له دې وړاندې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان ویلي وو دا چې د دې اساسی دنده له سیاسي لوریو مدني ټولنو نجونو ښځو او د سیمې او نړۍ هیوادونو او ملګرو ملتونو سره د افغانستان اړیکې همغږي کول دي. له همدې امله طالبان حاضر نه دي چې دا ځانګړي اساسی ومني، ځکه د دوی له قوله طالبان سیاسي مشارکت او د قدرت وشته چمتو نه دي. طالبان داسې مال چې دا کوي حکومت ټول ګډونه دی، خو په ټوله کابینه کې یو خزانه شته او تر څنګ په ټولو لوړو بستونو ګمارل شوي او د کابینې غړي د دوی د ډلې خپل کسان دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي.
تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړی. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک په افغانستان کې د انلاین صرافیو په فعالیت بندیز لګولې او له خلکو یو وخت چې د دې صرافیو له خدمتونو دی ګټه اخلي. نور تفصيل په دې ریپورت کې.
په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د طالبانو حکومت د بندیزونو په دوام د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د انلاین صرافیو په فعالیتونو بندیز ولګاوه. د دغه بانک وایاند حسیب الله نوري د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د صرافیو کار قانوني او خوندي نه دی او تر اوسه د دغه بانک لخوا دوی ته د فعالیت جواز نه دی ورکړل شوی.
در صرافی های آنلاین
په آنلاین صرافیو کې فزیکی ځای نشته، تضمین نشته، سرمایه نه معلومه، د پنګونې ځای معلوم نه دی، لا شرعي اړخستون زلري. نو ځکه د افغانستان بانک هیڅ کس یا شرکت د آنلاین صرافی جواز نه دی ورکړی.
فعالیت صرافی آنلاین را صادر نه نموده است.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د دوشنبه په ورځ په وخت پر کړې اعلامیه کې ویلي چې په دې اړه یې خپلو کشفی او امنیتي څانګو ته خبر ورکړی او کچېری داسې کسان یا شرکتونه وپیژندل شي قانوني چلند به ورسره وشي. هممهاله د افغانستان د صرافانو د ټولنې مسؤلین وایي چې د دغو صرافانو د فعالیتونو د بندولو پر ځای د هغوی فعالیتونه باید قانوني شي. د یاد ټولنې ویاند عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان بانک پرون په خپل پاڼه کې د نشر کړی چې موږ هیچا ته جواز نه ورکړي او دا کار غیر قانوني دی. ولې زما نظر دا دی کچیر د افغانستان بانک وکولای شي د دې لپاره یو منظمه پالیسي او لایحه جوړه کړي چې په قانوني شکل باندې د افغانستان بانک تر نظارت لاندې په افغانستان کې تنظیم شي، ډیر بشوي او زیخپل د دغسې یو پروسې د کار طرفدار یم.
هڅه مو وکړه چې په دې راپور کې د هغو کسانو نظر هم واخلو چې د انلاین صرافۍ کار کوي، خو یو شمېر هغوی د موضوع د حساسیت له امله په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نشول. خو یو شمېر اقتصادي کارپوهان هم په دې باور دي چې د طالبانو حکومت باید د اقتصادي فعالیتونو د درولو پر ځای د هغو کسانو د فعالیتونو د ودې لپاره زمینه برابر کړي چې په دې برخه کې کار کوي. د دوی له ډلې عبدالناصر رښتیا ازادي راډیو ته وویل
حکومت ته پکار ته چې د اقتصادي سکتور فعالیتونو ته ټولې اسانتیاوي برابرې کړي که بندیزونه ولګول شي نو له یوې خوا به د کار زمینه له ګواښ سره مخ شي او له بلې خوا به په دې برخه کې د پانګونې زمینه برابره نه شي او پانګوال به زړه ښه نه کړي.
دلسردی به سرمایه گذاری در کشور ایجاد میشه و بالاخره سبب فرار سرمایه میشه.
دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو حکومت د آنلاین صرافۍ پر فعالیتونو بندیز لګوي. د ځینو سیمه ییزو رسنیو د راپورونو پر بنسټ په هرات کې د طالبانو د حکومت چارواکو له دې وړاندې هم څو کسان د آنلاین صرافۍ فعالیتونو په تور نیولي وو. په افغانستان کې د آنلاین صرافۍ د څرنګوالي په اړه نور معلومات نشته، خو ډیری یې د ډیجیټل آثارو په پیر او پلور بوخت دي چې له دې لارې عاید ترلاسه کوي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
دوستانو تاسو زمو غږله ازادۍ رادیو ناوړئ. د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د وبخې د سهار له 6 بجو نه د ماخام تر 6 بجو پورې په لنډو چپو 9:15 اوریدل شي او د شپې له خوانې بیا یعنی د ماخام له 6 د سهار تر 6 په منځنۍ صفه 12:00 نوي اوریدل شي. اوس هم ورزو د منځنۍ ختیځ حالات ته خلاغي مخکې باید یادونه وکړي. د افغانستان په اړه، په افغانستان کې سبا اختر دی چې مخکې د ټولو اوریدونکو مبارکي. د اختر پاړم ځینې مطالب او ریپورټونه لرو، خو تر هغه مخکې راځي چې اسرائیل او د غزې کې روان کړکیچ ته ورشو. وروسته لاغې چې ترکیه په غزه کې د اسرائیل لخوا د جګړې پر سر د اسرائیل د صادراتو پر یو شمېر محصولاتو بندیز ولګوه. اسرائیل د انقرې دغه اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ له تړونونو څخه سرغړونه وبلله او ژمنه یې وکړه چې د انقرې په وړاندې به یې ځوابي اقدام وکړي. په اړه نور تفصیل نوریاس نوری اورو.
د اسرائیل بهرنیو چارو وزارت نن سیشن به په یو بیان کې وویل چې ترکیه په یو اړخیز ډول له اسرائیل سره د سوداګرۍ له تړونونو سرغړونه کړې او په وړاندې به اړین ګامونه پورته کړي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور لمخې د اسرائیل بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر کې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر پریکړه انتقاد کړی او ویلي دی چې اردوغان په غزه کې د حماس وسلوالو چې هغه قاتلین یاد کړي د ملاتړ په خاطر د ترکیه د خلکو اقتصادی ګټې قربانی کړې دي. هغه ویلي اسرائیل به تاوتریخوالی او زور ته تسلیم نشي او د ترکیه په وړاندې به ورته ګامونه پورته کړي چې د دې هیواد اقتصاد ته به زیان ورسوي. د بهرنیو چارو وزارت وویل اسرائیل اوس د هغو محصولاتو یو پراخ لست چمتو کوي چې غواړي له ترکیې څخه یې واردات بند کړي. په دې کې د فولادو او سیمنټو په څیر ساختماني توکي او نور شامل دي. تر دې مخکې د ترکیې د سوداګرۍ وزارت نن سهشنبه اعلان وکړ چې ترکیه به تر هغو چې په غزه کې اوربند نه وي اعلان شوی د اسرائیل د 450 بیلابیلو کټګوریو پر صادراتو بندیز ولګوي. د وزارت وویل دغه اقدامات به سمدستي عملي شي. د ترکیې د سوداګرۍ وزارت وویل په دغو بندیزونو کې به د اوسپنې او فولادو محصولات، ساختماني وسایل او محصولات، ماشینونه او نور شامل وي. انقره د اسرائیل پر صادراتو د بندیز اعلان وروسته له هغې کوي چې اسرائیل غزې ته د هوا له لارې د مرستو رسولو په برخه کې د ګډون غوښتنه رد کړه. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې اسرائیل او ترکیه چې یو وخت نږدې متحدینو په تیرو 15 کلونو کې ترمنځ اړیکې کړکیچنې شوې دي. د راپور له مخې دواړو هیوادونو په 2022 کال کې خپل ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې په بشپړه توګه بیرته ورغولې، خو د تیر کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې کله چې په غزه کې جګړه پیل شوې دغه اړیکې بیا خرابې شوې دي. د ترکیه ولسمشر له حماس څخه چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني دي یوې ازادي بخونکې ډلې په توګه دفاع کوي. په عین حال کې حماس نن وویل چې که څه هم د یوه اوربند لپاره د اسرائیل په وړاندیز کې چې قطریا او مصری منځګړو ورته سپارلې دي. دوی هیڅ غوښتنې نه دي منل شوې، خو دا ډله بیا هم دغه وړاندیز ارزوي. د حماسي وی سرچینې فرانس پرس اژانس ته ویلي چې دغه وړاندیز د شپږونیو پر اوربن او د يرغمل شوو اسرایلي میرمنو او ماشومانو او فلسطینی بندیانو پر تبادلې متمرکز دی. حماس د تیر کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په بریت سره شاوخوا 1200 کسان وژل او شاوخوا 2500 کسان یې برمته کړل، چې لسګونه په 13 نومبر میاشت کې دی ولنډمهاله اوربن په محل د اسرائیل زندانونو د په سلګونو فلسطینی بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې آزاد شول. خو ویل کېږي چې شاوخوا 130 کسان لا هم له حماس سره یرغمل دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وای په بازارونو کې د خوراکي توکو پریمانی د خود خلکو جیبونه تشتي او نشي کولای چې خپل ماشومان ته د اختر لپاره خواږه او نور شیان واخلي. نور تفصيل په دې ریپورت کې اورو.
د کونړ اوسیدونکو وای د اختر شپې ورځې پیل شوې، خو غني داسې کورنۍ شته چې خپل اولادونه ته نه جامې کړي او نه هم د اختر ځانګړي خواړه اخستي دي. د دوی په وینا چې بازارونه له وچو میوو، کلچو، مټیانو او نورو شیانو ډک دي، خو د خلکو جیبونه خالي دي او د اخستو وسې نه لري. زید الله همکار ازادي راډیو ته وویل د خلکو اقتصادي حالت دومره کمزورې شوې چې لډیرو کورنۍ وي د اختر خوشاله اخستې دي.
یو د خلکو اقتصادي کچه چې دا اغه ډول نه ده، د 30% خلک چې دي نو دا اغه د فقر او د غربت سپېړ والدي چې هغه په بازار کې دغه ډول توکي چیني نو هغه ډېر مایوس کیږي، ځکه هغه خپل بچو ته دغه نشي رانیولې. حالانکه دسه خلک دي چې هغه دا توکي وینینو مخ ته اړي په بل طرف مانی چې وینینم، نو زمونږ ټولنه چې دا غریب ده، بې وسه ده.
نصیر الله جلال را تول شاوخوا کې داسې کورنۍ شته چې د کار او ګټي وټي سړی په جنگونو کې وژل شوی، اوس اولادونه به سرپرست دي او بل د کار روزګار نشټوالي هم د خلکو اختر او د ژوند نوري چاری پیکا کړی دی.
خلک ټول بیکار دی. یو کور کې چې د 15 کسو سیږي او 15 واړه بیکار دي. اوس ماشومان تی کالی غواړي، جامې غواړي، بوتان سپلای غواړي او خلک چې کار قسم نشته اوسګار دي. اولاد د اکثر چې نسبتا نور اخترونه به کم رنگ وي.
کوچنی پلوشه وای د کورنۍ اقتصادي کمزورې دی او نشي کولای د پوخا په څیر اخترونه په خوخی او ون مانځي.
د تیر په چیر اخترونه خوان نه کوي ځکه بیروزګاری ډیره ده.
په کونړ کې یو شمیر کسان په داسې حال کې د خلکو د بد اقتصادي حالات په اړه خبرې کوي چې د کوچنی اختر شپې ورځې پیل شوي او ډیرې کورنۍ د اختر له خوښۍ او بې برخې دي.
سمه غلا ازادي راډیو ناوړی وړاندې دي خوخیو په ترڅ کې د یو شمیر سندرغاړو د کنسرتونو د پلانونو په اړه یو ریپورت لرو. خو تر هغه مخکې راځي چې یو بل ریپورت راوخلو او دا په کندهار کې د اختر د چمتووالي په مناسبت دی چې خلک پکې ورته لا فقر او بې وزلې نه شکایت کوي. ورپسې تاسو کولای شئ چې د یو شمیر افغان سندرغاړو لخوا په بیلابیلو هیوادونو کې د کنسرتونو په اړه باندې یو ریپورت واوري. تاند څنګه پروګرام هم مه هېروئ.
کندهار شهر 400 بازار
یخ بشر با تا یخ بوت دا تا یخ راسه کمره مې سم چې ما یخ راسه
که ته هم دلته د خلکو غاڼه غونه زیاته د خو د پیر او پلور بازار سور دی. په دې بازار کې خلک د اختر لپاره جامې، چپلی، خولۍ، وچه میوه او نور ټول اختریستو کې د اختر د خوشیو د لمانځلو لپاره پیری. پلورونکي وایي د نورو کلونو په پرتله میوه ډیر ارزانه ده، خو خلک د اقتصادي ستونزو له امله رانیولو ته زړه نه شکوي.
مانم عبدالله دی. کاروبار وسته خاص کمزور دی، شی نه خرڅی زیاده په خوا پرتله شان ارزانه دی لږ، خو دا زه چې شی خرڅی وس نه ده په خوا پرتله باندې چې په خوا خپل یو کیلو شړی وس نیم کیلو شړی اقتصاد وي سره.
زموږ باندې نیاز محمد شاه بازار وس په خوا د دختر سودای بشه یم، مګر وس هغه سودای نه دی لکه په خوا چې بوي په خوا موږ د دختر په شپه وجه خلاص نو چې موږ د سر ګرو انجل منځ ته بنو خلاص وس هغه شپه نه دی چې هغه کم برزو.
مانم نثار احمد دی. نور اخترو سودای خو نه کمیږي، کاروبار سره کمزوري دي، مخله شوی سودای خلک سره ویدلی کاروبار کمزور دی.
کوچنی او لوی اختر د افغانانو لپاره د خوشحالی او دودیزو مراسمو لپاره ځانګړي ورځې دي. په دغو ورځو کې بازارونه له ګڼېګونې او کورونه له میلمنو ډک وي، خو په کندهار کې ګڼې داسې کورنۍ هم شته چې د بېوزلۍ له امله اختر ته چمتووالی نه دی نیولی. 45 کلن باغوان یو له دغو کسانو دی چې د سړک پر غاړه پنچر مینې کوي. هغه وایي هغه ورځ به اختر وي چې په ماړه نسي اولادونه ډوډۍ وخوري. د د په وینا هر ورځ په کار کې دومره ګټي چې یوازې وچه ډوډۍ کیږي، او د زیاتې بېوزلۍ له امله د ځان په شمول اولادونو ته هم هیڅ اختري توکي نه دي اخیستي.
اختر مناسبات شان نه لرو، نه پیسې لرو، نه د وړو د لرو، نه د یو چاکلیټ و د یو دغو د لرو، د چپلکو بچیانو ته چپلکې ورانیستو، دوې خونې مو نړېدلې چې وس نه لرو جوړې کړو، د ماښام د وړو د مونه چې سپېږګرده ورځ دلته راووځو، موږ د دا خلکو صدایې لره د دا غریبانو سره کومکونه د دا اختر په باره کې مثال ورسره وکړي. هر غریب ته یو غوچ مشه و یو پیسې میسې یو کومک ورسره وکړي. ی چای نه لره مزه میوه وشی کالی و نه چپلک، ی چای مې نه جرانی بولی، میوه وشی مې نه جرانی بولی.
د کندهار اوسیدونکی عبدالله غا یو له هغو کسانو دی چې روزګار نه لري او له مجبوریت فقر کوي. عبدالله غا وایي د طالبانو حکومت او سوداګر باید د خوشی په دې ورځو کې له بیوزلو سره هم مرستې وکړي تر څو هغوی هم اختر ولمانځي. بیکاری، فقر او بیوزلی هغه لاملونه دي چې له کبله د زیاتره کورنیو اختر بی خوند تیریږي. که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې د یو شمیر مرستندوی بنسټونو په مرسته له بیوزلو او ناچارو سره مرستې کړي، خو یو شمیر داسې کورنۍ هم شته چې وایي مرستې نه ده ترلاسه کړې.
یو شمیر افغان سندرغاړي وایي د اختر په ورځو کې د اختر ځانګړي کنسرتونه او هنري پروګرامونه نه لري. د دوی له ډلې مهدی فروخ آزادی رادیو ته وویل:
ایده بر تمام ملت افغانستان تبریک میگم.
زه د افغانستان ټول ملت ته د اختر مبارکي وایم. د اختر په شپه د سویډن په پلازمینه او یوټوبري ښار کې 214 کنسرتونه لرم.
12-13 دارم.
په ورته وخت کې په امریکا کې میشته سندرغاړي نغمه هم وایي په اختر کې له نورو سندرغاړو سره یو ځای اختریز کنسرت لري.
د اختر په څلورمه ورځ می کنسرت ده په سان دیاګو کې. نورو هنرمندان هم سره دي، زه یوازې نه یم.
تاکل شوی دی افغانستان مشهور سندرغاړی جاوید امرخیل د اختر په دویمه پنځشنبه په قطر هیواد کې کنسرت ولري. نو موړی چې په پاکستان کې هم ډیر مینوال لري. ازادي رادیو ته وویل چې دا کنسرت به د جنت افغانستان په نوم د آبادۍ او د ارزښتونو د یادولو له پیغام سره ترسره شي.
لدی کنسرت په موخه دا چې ټول مسافرو وطنوالو ته، بالخصوص ټول پښتنو ته، ټول افغان ملت ته د سندرې له لارې د وطن د آبادۍ پیغام ورسوو. هغوی ته وطن وریاد کړو، ملي ارزښتونه وریاد کړو، او د شعر، ادب، هنر، موسیقي له لارې دا خبره وکړو.
پخوا به د اخترونو په ورځو کې د افغانستان په ملي او خصوصي رسنیو کې د موسیقۍ ځانګړي پروګرامونه نمانځل کېدل، خو اوس د طالبانو حکومت په هیواد کې د موسیقۍ پر غږولو، خپرولو او اوریدلو بندیز لګولی، او ډیری هنرمندان او سندرغاړي له افغانستانه وتلي دي. د 1400 مریض کال په اوړي کې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ په سلګونه زده کوونکي، استادان او کارکوونکي له هیواده وتلو ته اړ شول. لومړی قطر او بیا پرتګال ته ولاړل.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
دوه درې داسې جنگونه ما خپل لیدلې دي، قتل پکې سوای ده، کس پکې مړ سوای، انسان پکې لمانځه تللی ده.
کسان چې ځوانان هم پکې شامل دي د روژې په میاشت کې د صبر او حوصلې پر ځای شخړې کوي. دا کار د اسلام د دین له نظره څنګه دی؟
پیغمبر علیه السلام فرمایي وای چا چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه پروژې کې ونه ساته، الله جل جلاله ته ضرورت نه لري چې ځان وګي ساتلای او تګي ساتلای. حتی پروژې کې وای چې تاسو ته بد خبرو مو کته سی ورته وای چې زه روژه داریم، جواب د بد خبرې په بدی سره نه.
نن امدا موضوع چیرو ملتیام وکړی. قدر من دوستانو، د اسلام دین وای چې د روژې میاشت د عبادت، صبر، حوصله او خلکو سره د ښه چلند او مرستې میاشت ده. خو کله ناکله لیدل کیږي چې ځینې کسان په دې میاشت کې لوږه او تنده بهانه کوي، له چار چاپیره خلکو سره مناسب چلند خاصی هم نه کوي، په جار جنجال او شخړو اخته وي. افغان سوداګر همت وایي چې دای په خپل کلی کې د روژې په میاشت کې د ځوانانو د شخړو له امله د هغوی د مرګ شاهد هم و.
په افغانستان کې خصوصا یم په ځوانانو کې نه، بلکې په اکثریت خلق کې دغه شی لیدل کېږي. دوی عملیان وی نسوار ورونه رسیږي، هم دغه سی عکس العملونه کې له فامیل سره سیګریټ ورونه رسیږي، هم داسې عکس العملونه کوي. اکثریت د دوی چی دی، دوی په اصل کې روزه ملامتې چې انیزه ګنګ سیم او په ما باندې فشار د تاثیر ده، دغه لپاره روزه باندې ډېر دغه کوي چې یعنی دا هر څه د روزې له لاسه دي. خو برعکس د روزې له لاسه داسې نه دي. دوی په مجموع کې که دوی د دوه درې ساعتو لپاره هم د خپل عمل ونه کړي، دوی د خلکو سره همداسې رویه کوي.
دا بیا څومره بدې پایلې لري؟
بدې پایلې دا دي چې که چیرته فامیل ورسره مثلا مېرمنې لورې زوی کوچنی مور یې دوی ورسره لږ زره د خبره کش کړي، لږ د خبره ورسره وپیچي، دوی جنجال کوي، تر وهلو تر ټکولو پورې رسیږي. خدای نخواسته داسې وخت راځي او راغلی ده، تر ډېرو پورې راغلی ده چې د مېرمن د مور یې د ورور یې سترګې وستلې، لاس یې پې مات کړی، سر یې پې مات کړی. پایلې همدغه دي چې دوی په راتلونکي کې پښیمانه، جیګرخونه، بېرته خپله تاواني دي. او جامعې ته یې بدې پایلې دا دي چې دوی مثلا کلیوال ژوند خو چې ده مازدیګر اکثر خلک د مسجدو مخې ته راټولېږي، هلته ناست وي، قیسې کوي، دوی جنګ کوي. دوه درې داسې جنګونه ما خپله لیدلي دي چې د دغه اعصاب خرابۍ له وجې نه جنګونه سوي، ته قتل پکې سوی ده، کس پکې مړ سوی، انسان پکې له منځه تللی ده. دا ټولې بدې پایلې دي جامعې ته.
تاسو څه ویل لري غزوانانو ته چې ورته چلند کوي؟
مشوره دا ده چې اکثر وخت ډاکټر صاحبان هم دغه مشوره ورکوي، موږ مشوره هم ورته دا ده چې د روزي میاست بهترینه میاست د عمل د ترک لپاره، چې دوی خپل عمل ترکي. کوم عملونه چې هغه صحت ته مضر وي، جامعې ته مضر وي، لکه نسوار سو، چر سو، سګرټ سو، ډاکټر صاحبان دا وایي چې کله تاسو سګرټ وایي په خپله خونه کې وهي، هلته ماشومان درسره وي، نو بیا وایي تر تاسو هغه ماشومانو ته ډېر مضر دي، تاسو مېرمنې ته، ستاسو فامیل ته وایي تر تاسو ډېر مضر دي. نو د مونږ سپارښتنه ورته دا ده که دوی چېرته غواړي که په واقعي معنا باندې غواړي چې له دغه عمل څخه ځان خلاص کړي، له دې بدبختیو څخه ځان خلاص کړي، نو روژې میاستې بهترینه میاست ده، ځکه دېرش ورځې چې یو څوک یو عمل ونه کړي حتماً ضروراً دوی په خوی خواصو کې تغییرات راځي او لغه نه لريواله غوړه کوي.
بله، او که چیرې د سی ونې سی نو واضح خبره ده چې ځان کورنۍ او ټولنه ټول ستونزو سره مخ کولای شي.
بله بله بله، او ازرار ټولنې ته، خپل کورنۍ ته، اولادو ته، دا ټول بعد پایلې لري، دا ورسره نښتی دي.
د میدان وردګو اوسیدونکو لیموي هغه ځوانان چې په ښار بازار کې د سړک لغاړې کار کوي، کله یخني، کله هم ګرمي، او کله خو بیا روژه د لانجو کولو لپاره بهانه ګرځوي. په خبره دوی په وړه خبره هم عکس العمل خي
بیرون سړک پر سر باندې کار کوي، یا هم ډرایوران، یا هم په کراچۍ پر سر باندې کار کوي، دوی نس کولای چې هغه خپل غوسه کنټرول کړي. نو دغه سیستم سره مسته کېږي چې دوی په غوسه کېږي او لانجې جوړوي او بل سره د دې پر ځای باندې چې دوی ته نه خوړلو نه له خوړلو نه څښاک نه منی دي، بلکې د روسیې یو اصل ده هم ده چې دوی خپله ژبه په کنټرول کې وساتي، خپلې سترګې په کنټرول کې وساتي، چې نه باید نور روزه لرونکي کسان دوی آزرده کړي. دوی دا فکر کوي چې روزه یو دوی ولی ده، خو ولې نه روزه ټول وسي. خو د روسې یو مهم اصول هم نه دي چې په خپله په قرآن کې هم ویل شوي دي، احادیثو کې هم راغلي دي، چې نه باید روزه تنه په دې نه کېږي چې نه باید څه وخوري، نه باید څه وچکې او عبادتو کې، بلکې له اصولونه یو دا هم دي چې ژبه هم باید تړل شوې وسي، نه باید یو چا له خولې نه یا هم له ژبې نه بل مسلمان آزرده سي. نو ځینې کسان چې دغه اصول په پام کې نه نیسي، ګواکې دوی تنه د نه خوړلو بندیز لګولی، خو ولې داسې نه ده، هم خپله روزه خرابوي او هم د هغه بل روزه لرونکي روسیې ته سره رسوي. دوی سودا راوړي، هماغه موږ ورته پخوو، هغوی ناوخته راوړي، ناوخته تیاریږي، هغه لانجې سره جوړېږي، هغه روزه دوی په ښه انداز سره نه شي تېرولی، همیش په لانجو باندې تېرېږي، هم روزه ماته دوی په لانجه، یا هم پیشلمی دوی په لانجه، یا هم د ورځې په جریان کې دوی لانجې سره کوي. نو خبره ده چې کوم ټایمونه چې دوی ته ښودل کېږي، د کورنۍ له نورو نه چې په دغه آن ټایم باندې دوی بازار ته لاړ شي، سودا راوړي او پر وخت باندې دیګ وکوي، نو انشاءالله څه مشکلات به نه رامنځته کېږي.
ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ دوی هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې کوم مسؤلیت لري؟ په دې اکلمو د زابل له اوسیدونکي روح الله اوتک سره مرکه کړي. نوموړی وایي
ځوانانو ته پکار ده چې د خپلو کارونو تر څنګ دغه میاشت کې عبادت هم وخت ورکړي او همدارنګه دغسې کارونه ترسره کړي چې هغه ثواب ولري او په آینده کې زموږ لپاره ګټور تمام شي. ما خپل د روژې مبارک میاشت لپاره مو خپل منظم پلان جوړ کړی ده چې انشاءالله عبادت ته به وخت ورکوو، دغه تر څنګ به تلاوت ته وخت ورکوو، دغه تر څنګ به خپلې رسمي چارو ته وخت ورکوو، د دې ټولو تر څنګ به بیا د خپلې کورنۍ سره هم همکاري کوو، که د سودا په برخه کې او که همدارنګه د روژه ماته ځینو هغه اړینو توکو برابرولو په برخه کې. نو دغه زموږ هغه ورځنی پلان دی، انشاءالله دغه پلان مطابق به پر مخ ځو.
په یو شمېر سیمو او کورنیو کې د روژې په میاست کې نظر هغو کسانو ته چې دوی ناتوانه وي، سپین سري وي، ځوانان ډېره بې حوصلګي کوي، علت یې تاسو څه ګڼئ؟
یوه خبر دا ده چې په روژه مبارکې میاشت کې که چېرې ځوانان منظم خوب وکړي او هغه روژه مات او پیشلمۍ په منظم وخت باندې وکړي، نو بیا شاید ډېر بې حوصلې نه شي، ځکه روژه مبارکه میاشت کې باید ځوانان ډېر حوصله وکړي، له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه د دوی د خفګان لامل کېږي، هغه د دوی د ذهني تشویش لامل کېږي. اکثره وخت څوک په ذهني تشویش باندې اخته وي، خفګان باندې اخته وي، دغه کسان نو بیا ډېر خواشینی کېږي. نو ځینې ځوانان د شپې تر ډېره وخته ویښ شي، سبا نو د دوی په غذایي رژیم باندې منفي تاثیر کوي او وږي یا تږي. ځوانان باید ډېره حوصله وکړي او په ځانګړې توګه په کورونو کې له مېرمنو سره باید ډېر احتیاط وکړي، ځکه مېرمنې ټوله ورځ د کور په کار کې ستړي، بیا که په دې کې مالګه لږ اضافه کمه، نو ځینې کسان بیا بادر او یکې دغسې الفاظ استعمالوي چې هغه مناسب نه وي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې که ځوانان په روژه مبارکه میاشت کې په کافي اندازه خوب وکړي، د خوب تر څنګ روژه مات او پیشلمۍ هغه ټاکل شوی وخت سره ترسره کړي، انشاءالله بیا به د هغه د دوی د ذهني او همدارنګه د عصبي ناروغیو، ځینې کسان وایي چې روژه کې زما اعصاب خرابېږي، نو هغه هسې یو پلمه جوړوي چې د هغه خپل وخت ته پام وکړي. روژه هم د نورو میاشتو په شان همدغسې عادي میاشت ده، نو په دغه میاشت کې نه چا ته عصابي تکلیف ورلویږي، خو که چا په لوی لاس ځان ته نه ور اچوي. نو زموږ به غوښتنه دا وي چې که ځوانان په دغه میاشت کې له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه عباس کارونه یې بیا به انشاءالله او خپل کار ته متوجه شي، بیا به نو نه د دوی عصابي مشکل پیدا کېږي، نه به د دوی رواني مشکل پیدا کېږي او نه به بې ځایه غوسه کېږي. یوه خبر دا ده چې زموږ تاسو په هېواد کې په افغانستان کې اوس ډېر خلک ځوانان بېکاره دي، کارونه نه لري یا بې وظیفه شوي دي. دغه بې وظیفېتوب او دغه د پیسو نشتون اقتصادي مشکلات هم یو څه ځوانانو ته دغه رواني او نور ځوانان په دغه یوه میاشت کې احتیاط وکړي، په کور کې په خفګان، په کور کې په جنجال، نه د دوی اقتصاد ښه کېږي، نه اقتصادي حالت ښه کېږي او نه د دوی په ژوند کې مثبت تغییر راځي. نو ښه خبر دا ده چې یو څه حوصله وکړي، په کار پنځه دقیقې نه د روژه مات وخت یا لس دقیقې د روژه مات وخت حوصله وکړي، نو دا به یې هم روژه پر ځان ښه تېره کړي. او
بله، له کوره بیرون هم کله ناکله لیدل کېږي چې مثلا له دوکاندار سره، له نانوای سره، له موټروان سره ځوانان په ډېره وړه خبر باندې شخړې کوي، اته تر وهلو رسیږي. تاسو خپل څه لیدل دي په دې اکله؟
شخړې کېږي، کله ناکله جګړې کېږي، خو دغه جګړې چې ډېر موږ شاهدان یو په ښارونو کې په هغه بیروباري ساحو کې ترسره کېږي، یا کله ناکله بیروباري لار باندې، یا کله ناکله دوکاندار سره. دغه یو تاثیر دار ده زموږ په ولایت زابل کې، خو اکثر هغه کسان چې یا سیګریټ څکي یا نسوار څکي یا نورې نشې کوي، دغه کسانو باندې دغه روژه ډېر منفي تاثیر کوي او دغه کسانو وضعیت یو څه کې خرابېږي. او کله ناکله په بازار کې بیروبار زیات وي، یا خلک هغه کم قوانین چې کم ټرافیکي اصول چې دا نه مراتوي، یا لار بنده کړي، یا د موټران په دغسې ځای کې درولي چې هغه د نورو خلکو لار بندي. خو خبر دا ده چې تلوار د هر چا، هر سړی دا کوشش کوي چې وختي ځان ورسوي، او دغه تلوار بیا د ډېرو ستونزو لامل کېږي. که چېرې زموږ غږ ځوانان اوري، زموږ غږ درانه اورېدونکي واوري، زموږ به توصیه دا یې، غوښتنه به مو دا یې چې دوی دې د روژه مات لپاره وختي تدابیر نیسي. هلته نو په دغسې تلوار حالت کې بیا ځینې وخت ټرافیکي پېښې هم رامنځته کېږي چې د خلکو تروایې سړی کوشش کوي چې د بل سره واخلي، د ډېر بیروبار څخه ځان وباسي، نو نه د جنجال لامل کېږي او نه بیا د ډېرو بدو ټرافیکي پېښو لامل کېږي. خبر دا ده چې دا خلک ټول یو دم پر دوکانونو باندې هجوم وړي، یا دوکانونو ته ورځي د سودا لپاره. دغه وخت کې بیا هلته بیروبار یا نوبت نه مراتېږي، یا دوکاندار هم تلوار وي، دا وخت کې کله ناکله بیا دغه شخړې رامنځته کېږي او د خلکو ترمنځ لفظي او فزیکي شخړې ته لار هواره کېږي. خو خبر دا ده چې که یو څه وختي تر روژه مات نیم ساعت مخکې یو ساعت مخکې دغه هر څه ترتیب برابر سي، بیا به انشاءالله دغسې د مشکلاتو لامل نه کېږي، نه به د چاپکې پیښو مخه لامل کېږي او نه به بیا د لفظي او فزیکي شخړو لامل کېږي.
بله، دغه شخړې جنجالونه د ټولو خلکو ترمنځ په تیره بیا ځوانان چې د روژې په مبارکه میاشت کې بیرون کوي دا څومره بدې پایلې درلودلی سي؟
منفي تاثیرات بیخي ډېر لري. دغسې مشکلات نو که جنجال وکړي او که شخړه وکړي دا نه یوازې د دوی پر ذهني حالت باندې بد تاثیر لري، بلکې د دوی پر هغه کورنۍ باندې هم منفي تاثیر لري. بیا نو به جنجال څخه وروسته مقابل شخص یا بندي یا بل بندي یا ډېر وخت په دغه شخړو کې یو ډېر خوښ سي په شبخانه کې هم مالي مصارف ورباندې راځي، هم همدارنګه د بند تر حالته پورې رسېږي. نو که ځوانان یو څه حوصله وکړي، یو څه خبره تېره بیره سره یوسي، لږ خبر د یو بل وزغمي، دغه مشکل به بیا نه وي. خبره دا ده چې ځوانان باید په دغه روژه مبارکه میاشت کې ډېره حوصله وکړي، جنجال که وکړي هم به یې کورنۍ په تشویش کې، هم به دوی په تشویش کې، او هم به یې هغه ټولنه په تشویش کې کړي، خلک هم بیا شنور باندې وایي. فقط یو 15 دقیقې به د دې دغه جنجال په دې کې اوسه بیا پښیمانی لري. حتی دغه جنجال کله ناکله په ډېر مالی زیان باندې ما وړي، کله ناکله ډېر خلک د چاپکو څخه استفاده کوي یا د دغه وسایل څخه استفاده کوي، څوک زخمي کیږي یا کی خوږیږي. نو دا بیا د پور خبره ده. همدارنګه نو دا د پور خبره چې دغه مالی تاوان سو، که د بند خبره سي، د بند خبره سو، نو که د کورنۍ یو غړی یا مالی تاوان کیږي یا بند کیږي، هغه ټول کورنۍ ورسره متضرر کیږي، حتی دوی کورنۍ متضرر کیږي. نو پروژه کې باید د ځوانان ډیر فکر وکړي، خپل کورنۍ او نورې کورنۍ باید په غم کې نه وي. او ښه کار دا چې ځوانان یا جګړه کوي، ځوانان یو د بل سره فزیکي برخورد کوي. فقط یو څو د حوصله سره وسي، انشاءالله وروسته بیرته دغه جنجال او جګړه پښیمانی لري، او بیا به نو دغه ځوانان ډېر قربان پښیمانه وي.
بله، هغه هلته هغه کسان چې حضور لري، که هغه دوکاندار وي که نور کسان وي، سودا پسې راغلي، که د ځوانانو دا ډول شخړې او جنګ او جنجال ګوري، د هغو په روحیه باندې څومره بد تاثیر کوي؟
بالکل، دوی په روحیه باندې کاملا بد تاثیر کوي. دلته نو ځینې وخت ماشومان هم وي، ځینې وخت ځوانان وي، خو دغه شخړې هغه خلک ډېر کوي چې هغه پوهه نه لري، لوستې کسان نه وي. هغه داسې کسان دي چې ډېر وخت په ښار کې دوی نه وي رالوست شوي، یا له سارا څخه تازه راغلي، یا په ښار کې کم وخت اوسېدو کې. دغه کسان دغه شخړو ته لار هواروي، هغه په بازاري اصولو په ښاري اصولو باندې بلد نه وي. منفي تاثیر ډېر کوي. که څوک جګړه وکړي هم دغه د ښار په ماحول باندې ډېر منفي تاثیر کوي. ټول خلک ورباندې بد وایي چې روژه مبارکه میاشت، حتی ځینو خلکو دا وایي چې روژه دې د ځان لپاره نیولې ده، د الله لپاره دې نیولې. نو پر خلکو باندې باید احسان ونه چول سي، او څوک باید داسې ونه وایي چې ما روژه نیولې ده نو زه کاره خبر کوم، باید وزغمل سي. نو په دغه وخت کې که هر څوک دا فکر وکړي چې دا روژه ما د ځان لپاره نیولې ده، الله لپاره مې نیولې ده، او مفاد ما ته شخصي رشي، بیا انشاءالله څوک جنجال نه کوي. نو ځینې خلک چې بیا جنجال کوي، هغه نو بیا په ټولنه کې ښه نوم نه لري، خلک کوم ډېر کار نه ورسره لري. که دوکانداري که جنجالي دوکانداري څوک سودا نه ځینې کوي، وایي دا جنجالي د جنجال راسره کوي، ولې وایي خپله روژه او خپله ورځ خرابوم. او که ګراک جنجالي یا دوکاندار ورته وایي چې وروره ماته سودا ته مه راځه، زما پر دوکان باندې وایي دا منفي تاثیر کوي، چې دلته نن جنجال وسي سبا وایي ماته څوک نه راځي. نو دغسې تاوانونه ډېر پېښېږي له دغسې جنجالونو څخه، او پر ټولنه باندې منفي تاثیرات ډېر زیات دي. خو اوس ورځ تر بلې دا د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره، د ځوانانو په تعلیم سره، هغه ساحو کې چې هغلته یو څه د پوهې کچه زیاتې، ځوانان یو څه ګرځېدلې، هلته بیا خلک حوصله لري. دوی د کې موټر هم په لاین کې دروي، چا بل تیر سي، یو چا ته په دوکان کې هم که یو څوک سپین ږیری انتظار ورته کوي، وایي ما کوه دا سپین ږیری به خپل کار وکړي، که مېرمنه یې هغه ته انتظار کوي. خو دغسې مسایل سوکه سوکه په ټولنه کې د لمنځه تلو په حالت کې دي. خدای دې وکړي چې نور هم له منځه ولاړ سي، او زموږ یو ښه سالمه او باثباته ټولنه ولرو.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه، خو په آخر کې ځوانانو ته خپل مشوره ولري، تاسو چې دوی د روژې په مبارکه میاشت کې جارو جنجال کوي، هغه په کور دننه وي یا له کوره بهر،
زموږ غوښتنه له ټولو ځوانانو څخه دا ده چې دا روژه مبارکه میاشت چې ده، دا د عبادت، مغفرت او رحمتونو میاشت ده. په دغه میاشت کې باید ډېره حوصله ځوانان وکړي. دا د کال په 12 میاشتو کې یو ځانګړې میاشت ده. په دغه میاشت کې باید ځوانان حوصله وکړي، او په ځانګړې توګه باید په خپلو کورونو کې ځوانان ډېره حوصله وکړي، له خپلو ماشومانو سره، له خپلو میرمنو سره، چې دا د ټولنې یو ډېر عجزه طبقه ده او د ټولنې هغه ډېر رحم ته ضرورت لرونکې طبقه ده. په دغو سره باید ډېر احتیاط وکړي. په ښار او ټولنه کې باید ځوانان حوصله وکړي. که یو سپین ږیری کله ناکله یو څه خبره کوي باید ځوانان ډېره حوصله ورته وکړي او همدارنګه ځوانان باید د حوصلې سمبول وي او هغه ځوانان چې پروژه کې دغسې مسایل ته لاره واره یا جنجال کوي یا دغسې خبرې کوي چې هغه زموږ د ټولنې سره برابرې نه دي، د دوی څخه د یو ځوان په توګه دا غوښتنه ده چې د خدای په خاطر دې په ټولنه کې دغسې مسایل نه کوي چې هغه د نور خلکو د ازار او اذیت سبب کېږي او همدارنګه په ټولنه کې بد تاثیر لري. نو دغه مې غوښتنه ده، هیله ده چې ځوانان د یو کشر رول په توګه زموږ دا سپارښتنه ومني او پروژه کې له ډېرې حوصلې څخه کار واخلي او همدارنګه پروژه کې خپلو کارونو متوجه سي او همدارنګه د خپلو کارونو ترڅنګ دا د عبادت میاشت ده، دا د اطاعت میاشت ده، په دغه میاشت کې باید عبادت هم دوی ځانګړي کړي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
کور دې ودان. ډیره مننه، خوشاله اوسئ.
روزودیت چې د اسلام په دین کې د روژې په میاشت کې د صبر او حوصله پاکله څویل شوې دي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره.
روزه یو عبادت ده، دا عبادت باید ښه په توجه سره او په حوصله مندي سره او ښه د الله جل جلاله له یېرې او د الله حضور سره دا عبادت ترسره سي. د روزې کې بې حوصله کې کول، روزې کې بې طاقتې کول او اعصاب خرابي کول او بې ځایه بدرد ویل یا بد اخلاقي په کورنۍ کې یا بیرون کې کول دا ستره ګناه ده او د روزې بدنامي ده. د روزې یو نوم صبر ده، یعنی انسان ته صبر وربخي او یو مؤمن باید په روژه کې صبر ولري. دا صبر د مؤمن د ژوند یو برخه ده. که پروژه کې دا صبر ونه کوي دا روژه بې فائده ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای وای چا چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه پروژه کې ونه ساته د الله جل جلاله د ته ضرورت نه لري چې ځان وګي ساتلای دا وته گی ساتلای. حتی پروژه کې وای چې تاسو ته بد خبرو مو کته سی ورته وای چې زه روژه داری ما او زه جواب د بد خبرې په بدی سره نه. د روژه د مؤمن کار د مؤمن نه غوښتنه ده چې دای خپل ځان داسې وساتي چې هغه د روژه په ژوند کې دا اخلاق ور بدل کړي.
درنو دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
ای مومن بنده اسلام، روزی دی شکبونی تلاوت پاکمان، روزی دی شکبونی تلاوت پاکمان،
اختر دی مبارک شای مومن بنده اسلام، روزی دی شکبونی
پاک د ټول بشریه د خدای پر لارې مالیه پزړه پاک د ټول بشریه مونځونه د قبول شه خدای بخښلي مسلمانې مونځونه د
دی قبول شه خدای بخشلی مسلمانی روزی دی شقبولی تلاوت د پاک قرآن
اختر دی مبارک شه
پزڑ پاک مسلمان د خدائی پر لاری ملشے پزڑ پاک مسلمان روز دی سقبول تلاوت پاکمان محمد بیرمکڑ لہچوان پیشوا